په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملن د اوسمنور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. صفی الله ستانکسی د افغانستان او نړۍ خبرونه تر اوري.
سلام د خبرونو سرټکی. ټاکل شوې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم دور د رایو ارزول او تفتیش نن له سره پیل شي. د پاکستان پوځ وايي په باجوړ قبایلی سیمه کې د افغانستان له خاورې څخه د ډزو په نتیجه کې د هغه هیواد یو حکومت پلاوی ملیشا وژل شوی. د خوست چارواکي وايي د امریکایي پوځونو په هوایي حمله کې درې وسلوال کسان وژل شوي دي. دا به هم وایي چې د چین په ختیځ جنگسو ښار کې نن سهار په 14 کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او سبا د سل نور ټپیان دي. پوره خبرونه ټاکل شوې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم دور د رایو ارزول او تفتیش نن له سره پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي وروسته له دې به د رایو د تفتیش پر بهیر د یوې نوې کړنلارې له مخې ترسره کیږي چې ملګرو ملتونو چمتو کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې نن د رایو د ارزونې لپاره شاوخوا 200 ډلې په کار ګمارل کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیشن هوډ لري چې په دوو شفتو کې 200 ټیمونه د غلاړې د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې پر مخ یوسي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د تازه معلوماتو له مخې دا بهیر لا هم نه دی پیل شوی او د دې بهیر د پیل په خاطر باندې د دوا کمیسیون کمیشنران او لوړ پوړي چارواکي په غونډه بوخت دي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر ویاند ایمل فیضی ویلي د حکومت ته د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې نور ځنډ په هیڅ صورت د منلو نه دی. ښاغلی فیضی ازادي راډیو ته ویل دوی هیله مندي چې د رایو څېړنه به د رواني اګست میاشتې له پای ته رسېدو مخکې بشپړ شي او نتایج به اعلان شي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د امریکایي پوځیانو په هوایي حمله کې درې وسلوال کسان وژل شوې دي. د خوست امنیتي قومندان مرستيال محمد یعقوب مندوزی ازادي راډیو ته ویل د وسلوال مخالفین پر مسپخین د تیروزي او ولسوالۍ په سپینې پالیسي مکی په یو سره چم موټر کې سپاره وچی بي پيلوټ الوتکې پر بمبارو کړ. وسلوالو مخالفین تر اوسه په دې اړه کوم تفسیر نه دا کړی. د پاکستان پوځ وایي په بجوړ قبایلی سیمه کې د افغانستان له خاورې څخه د ډزو په نتیجه کې د هغه هیواد یو حکومت پلاوی ملیشا وژل شوی دی. د پاکستان پوځ پرته له دې چې د برید کوونکي هویت ځانګړی کړي ویلي دغه پاکستانی ملیشا پرون د بجوړ سیمه په چاغي نومي لارې سیمه کې د افغانستان له خاورې څخه په حمله کې وژل شوی. په وروستۍ یوې اونۍ کې د دوهم ځل د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر پوځانو د برید راپور نه ورکول کیږي. تیر ځل په کته دیر سیمه کې په یوې سرحدي پوستې په حمله کې نه پاکستانی سرتیري وژل شول چې د متقابل ډزو نتیجه کې بریټکون کې تر شا شول. کابل او اسلام آباد دواړه یو بل تورنوي چې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکړی دی. د افغانستان او زیمبابوې الف ټیمونه نن ورسته څلور ورځې لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل ک افغان ټیم دا څلور ورځې لوبه چې په هراري سټیډیم کې پیلېږي وګټي د څلور ورځې لوبه جام افغانستان ته راوړي. لدې مخکې افغان ټیم د څلور ورځې یو نړیوالو لوبه لړلې د دوو په ګټلو سره د تلولې جام افغانستان ته راوړي. دا لومړی ځل دی چې افغان ټیم د کرکټ د نړیوال شورا د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد په وړاندې سیریز کې د تلولې کپونه ګټي. او نن د کابل بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو سره په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ منصف افغاني 55 پوله، یو یورو 50 افغاني او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني شل پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومانه 18 افغاني او زر پاکستاني کلداري 503 افغاني. د چین په ختیځ جنگسو ښار کې نن سهار په 14 کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او څه باندې سل نور ټپیان دي. دولتي رسنۍ ویلي 14 نن سهار وختي په کونشان ښار کې د موټر د پرزو جوړولو په فابریکه کې شوې چې د چین پلازمینې بیجینګ څخه شاوخوا 100 کیلومتر فاصله لري. ویلکیږي دا کمپنۍ د موټر جوړولو د یوې کمپنۍ پورې مربوطه وه. چارواکي وایي چې ژغورونکي ټیمونه په لاره دي او تحقیقات په دې اړه باندې پیل شوي. حماس وایي د هغه اسرائیلي سرتیري په اړه معلومات نه لري چې دا ډله یې په تښتولو تورنه شوې ده. د حماس پوځي څانګې نن وویل په هغه سیمه کې له خپلو جنګیالیو سره اړیکې پرې شوې چې اسرائیل وایي د هودار ګولډن په نوم سرتیري پکې ورک شوی. حماس ویلي ښایي ګولډن او د دوی سرتیري وژل شوي. دا په دسل کې ده چې ګمان کېږي د اسرائیلي سرتیري به د حماس لخوا برمته شوی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما پرون له قید او شرط پرته د دې سرتیري د خوشي کېدو غوښتنه وکړه او ویل د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند ټینګولو لپاره چې د پرون ورځ غزي په پیل کې مات شوی حادثه وشي. د راپورونو لمخې پر غزي ترنګي د عملیاتو د پیل راهیسې له درې اونیو څخه زیات وخت تیر شوی او تر اوسه 1.5 زره فلسطینیان وژل شوي چې ډېری ملکیان دي. په دې جګړه کې د اسرائیلو له اړخه هم 1 شپېته سرتیري او 3 ملکیان وژل شوي دي. چین وایي پولیسو په لویدیځ سینجیان ایالت کې په یو برید کې 9 مشکوک ترورستان وژلي او یو یې ژوندی نیولی. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي دا حمله په هوتان سیمه کې شوې خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. ویل کېږي حمله وروسته له هغې وشوه چې یوې ډلې چې په چړو او نورو چارها وسلو سنبالو د جولای پر 28مه په سینجیان کې د پولیسو په یو مرکز او حکومتي ادارو حمله وکړه. راپورونه وایي د هغو شړو پر مهال نږدې 100 کسان وژل شوي وو. اویغور ډلو دا منلي وه چې په وژل شویو کسانو کې ډېری یې هغوی اویغوریان وو. تر دې ورځ وروسته په چین کې تر ټولو د لوی جماعت امام په کاشغر سیمه کې وژل شو. ایغوریان ترک تباره مسلمانان دي چې لری پیړیو راهیسې په سینجیانګ ایالت کې اوسیږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په آذربایجان کې د مدني ټولنو ځپل غندلی. په دغه سازمان کې د بشري حقوقو اړوند مسایلو د پارلماني مجمع د کمیټې مشر ایزابیل سانتوس پرنویل په آذربایجان کې ورسته پیښو ټکان ورکړې. هغه وایي د آذربایجان حکومت د بشري حقوقو مدافع رسول جعفروف پر سفر بندیز لګولې او د بشري حقوقو یو بل فعال لیلا او خوندی د ښکاری سیاسي دلایلو له مخې تورن کړی دی. سانتوس زیاته کړه چې د آذربایجان حکومت په دغه هیواد کې پر مدني ټولنو په ورستیو حملو په حقیقت کې په خپل هغو ارمانونو ملنډي وهي چې د یو اسری او دیموکرات دولت د جوړیدو لپاره لري. او روسي خبر همدا چې د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي تر خپل وسه هڅه کړې چې روسیې ته قناعت ورکړي چې په یوکرين کې هلته حکومت د روسي په لاو بلتون غوښتونکو په وړاندې جنگيږي خپل دریز بدل کړي. اوباما په سمینه باندې کې د وینا پر مهال ویل چې لګول شوی بندیزونه پر روسي ګران تمام شوی او خایي دا پوتين د یوکرين د کړکیچ حواري ته اړباسي. اوباما دا هم ویل چې د روسي ولسمشر د خپل هیواد د ګټو پر خلاف کار کوي او زیاته کړه خلک ځینی وختونه منطقي عمل نه کوي. تر دې وړاندې کرملین د پوتين لقول ویلي اوباما ټلیفوني مکالمه کې ورته ویلي چې د ماسکو په وړاندې د لویدیزو هیوادونو بندیزونه برعکس دي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د یوکرين ولسمشر پیټرو پروشینکو ته ویلي متحد ایالات به د یوکرين د سرحدونو د امنیت خوندي کولو لپاره 8 میلیونه ډالر نوې مرسته وکړي. دا د سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل چی سفی الله سنگزی درته وړاندې کړل. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ azadiradio.com مو د ویبپاڼې آدرس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ټاکل شوی و چې نن سهار به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم دور د رایو بیا څېړنه له سره پیل شي، خو اوس رپورټونه وایي چې دا پروسه بیا هم ځنډېدلې. دا چې ولې او کله پیلېږي په دې اړه به له کابل له خپل خبریال ژوندی حال درته وړاندې کړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا مهال د پولیسو په تشکیلاتو کې تر قانوني سند ښکته عمر لرونکو استخدام صفر شوی. دا موضوع هم څېړو. پا یو بل ریپورت کې به د البته په مرکه کې به د پاکستان د پوز د عملیاتو په اړه چې په شمالي وزیرستان کې پیل کړي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لمرستیال مشر او د پاکستان د پارلمان لغړی عبدالرحیم مندوخیل سره یو مرکه درته وړاندې کوو. که وختو زیر نور ریپورټونه هم لرو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لویدیځ ورځپاڼو او کابل ورځپاڼو ته کتنه هم په دې پروګرام کې مهیر وي. دوستانو تاسو موږ غږ لاسه دی رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. که په خارونو کې نو په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.5 اوریدل کیږي. په تیرو خبرونو کې همدارنګ پرون ورځ مو ریپورټونه خبره کړل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو د شنبه د ورځې په 2 بجو به د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د ټولو رایو بیا څېړنه یا ارزونه او یا هم تفتیش له سره پیل کړي. دوی ویلي وو چې د 200 ټیمونو لخوا به دا چاره پر مخ بیایي او په 2 شفټونو کې به کار کوي. خو داسې ښکاري چې دغه بهیر نه دی پیل شوی لکه څنګه چې ژمنه شوې وه. یوسف خان صدران د کابل په سټوډیو کې دی. دا چې ولې دغه بهیر تر اوسه نه دی پیل شوی او په اړه یې چارواکي څه وایي له ده به واورو. زدران صاحب سهار په خیر، خپرونې ته ستړی مشي. ویل کېږي چې د ژمنې سره سم یا هماغسې ټاکل شوی وه چې نن به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم دور د ټولو رایو څېړنه یا ارزونه یا تفتیش دوی وي دا له سره پیل شي، خو وایي چې تر اوسه نه دی پیل شوی. څه وایي چارواکي چې علت څه دی او کله به پیل شي؟
مننه ان صاحب، تاسې اوریدونکو ته سلام. بالکل، وروستي جزئیات همداسې دي چې د تفتیش دا پروسه باید د سهار په 2 بجې پیل شوی وای، خو دا چې اوس په افغانستان کې د 10 بجو څخه هم تیریږي تر اوسه دا پروسه نه ده پیل شوې. تر اوسه پورې د کمیسیون غړو، د کمیسیون چارواکو رسنیو ته څه نه دي ویلي. علت یې نه ده معلوم چې ولې دا پروسه ځنډول شوې ده، خو د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د اصلاحاتو هم پالنې ټیم ویلي وو چې دوی ته دا تفتیش بیا هم د منلو وړ نه ده، ځکه چې د دوی ځینې ملاحظات نه دي منل شوي. خو د اصلاحاتو هم پالنې ټیم نو ویلي چې د دوی کوم ملاحظات دي چې په دې تفتیش دې پروسه کې شامل شوي نه دي. البته ټاکل شوی وه چې د تفتیش دا پروسه د اختر په 4 ورځ پیل شوی وای، خو دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو نوی طرزالعمل جوړ کړو او دواړو خواوې خپل نظریات شریک کړي وو تر څو دا طرزالعمل په ښه ډول پر مخ وړل شي، خو نن بیا داسې ویل کېږي او دلته چې ما د انتخاباتو په کمیسیون کې ولیدل د اصلاحاتو هم پالنې ټیم د تفتیش څارونکي نه دي راغلي، نو دا چې رسمي خبره څه ده تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړو رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو ویل کېږي چې غونډه جریان لري، شاید په نږدې وخت کې دوی وروستي معلومات ورکړي چې د تفتیش دا پروسه نن پیلوي او که بیا هم ځنډ تلویږي.
ډیره زیاته مننه یوسف خان زدرانو چې له کابله یې رپورټ راکوه. د څرګندونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ټاکلې ژمنې سره سم د ټولو رایو د څېړنې یا تفتیش پروسه څنګه چې ټاکل شوې وه نه ده پیل شوې. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښایي د رایو دغه ارزونه تر سبا ورځې پورې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم په غوښتنه بیا هم وځنډیږي، یعنی نن نه سبا پیل شي، خو تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا خبره نه ده تایید کړې. وروسته به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي هم څرګندونې وکړي او معلومه به شي چې آیا نن دا پروسه پیلیږي او که نه رښتیا هم سبا ته ځنډیږي. بل خواته د ولسمشر حامد کرزی ویان د مل فیصله اسدی لډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې نور نو د جمهور ریاست د انتخاباتو د نتایجو ځنډول په هیڅ صورت د افغان حکومت لپاره منلو د منلو وړ نه دي. نو مولدا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې تر اوسه پورې 4 ځلې د انتخاباتو د دویم دور د رایو څېړنه د بیلابیلو دلیلونو له کبله ځنډول شوې ده. دا ساده رادیو خبریال رحمت الله افغان لخغلی فیضی سره مرکه کړو په سر کې ورنه پختل چې کله به د جمهور ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شي. هغه په دې اړه وویل
کوم خبر چې ډیره مهمه ده مشتاق دا ده چې نور تاخیر په هیڅ صورت یا نور ځنډ په هیڅ صورت مشتد منلو وړ نه دی. حکومتي ادارات او په مجموع کې ټول حکومت خپل کارونه او مسؤلیتونه یومي امور په سمه او لازمه توګه پر مخ نه وړي. د دغه حالت ادامه د هیواد په خیر نه ده. یلکه یوازې یوازې د نوي رئیس جمهور او نوي حکومت پر اتک کې اوسنۍ ځنډ دی چې دغه ځنډ ته باید تر ژره د پای ټکی کېښودل شي. جمهور سمیت په خپل وروستي ملاقاتونو کې امریکایي چارواکو ته او هم د ملګرو ملتونو د سازمان خاص استازي ته ډېر په تاکید سره ویلي دي او دا خبر رئیس جمهور امیر کرزی په خپل وروستي څرګندونو کې هم وار وار کړی ده چې د ریاست جمهور د انتخاباتو نتایج باید حتمي او ضروري د اگست په میاشت کې نهایي شي او ژر تر ژره د دې میاشتې د پای تر مخه د افغانستان د نوي رئیس جمهور د تعلیف مراسم ترسره شي او قدرت انتقال شي نوي رئیس جمهور ته. نو په همدې خاطر اطمینانونه چې موږ ته راکړل شوي دي د امریکایي چارواکو له خوا څخه او د ملګرو ملتونو د سازمان د خاصاستازې د خوا څخه انشاءالله د اگست په میاشت کې به د انتخاباتو نتایج نهایي کیږي او د میاشتې د پای تر مخه به دغه نتایج اعلانیږي تر څو ژر تر ژره د نوی رئیس جمهور د تعلیف مراسم ترسره سی او سیاسي قدرت انتقال سی ونیوي رئیس جمهور ته.
فایزي صاحب د په دقیقه توګه ویلی چې د اگست میاشت په کومه ورځ یا په کومه نیټه به دغه وروستي پایلې اعلانیږي؟
دا خو اصلا ویلی چې دقیقا نیټه به کومه نیټه یي، خو لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده د ملګرو ملتونو د سازمان غوښتنه دا وه چې د تعلیف مراسم د یو میاشتې لپاره وځنډول سي کله چې ښاغلی کیری کابل ته سفر درلودی. نو د دغو څرګندونو په اساس چې ملګرو ملتونو د سازمان د خزستازي د خبرو په اساس او د امریکایي چارواکو د خبرو په اساس کوم اطمینانونه چې دوی حکومت ورکړي دي د افغانستان او رئیس جمهور ته ورکړي دي، هغه دا دي چې د اختر د کوچني اختر د رخصتۍ وروسته به د تفتیش پروسه ډېره په چټکۍ سره په مخ ولاړ شي. دوه اله دوه هفتو کې به ټول تفتیش ترسره کیږي. د دې میاشتې د پای تر مخه به نهایي نتایج معلومیږي، تر څو ژر تر ژره د انتخال سیاسي انتخال ترسره شي او د تعلیف مراسم هم ترسره شي. نو د دغو اطمینانونو پر اساس باندې موږ دا وایو چې د دې میاشتې تر مخه دا کار کېدونکی دی، او باید هم اوسي ځکه چې موږ ته د افغانستان حکومت او جمهوري حامد کرزي ته نور ځنډ د دې پروسې د منلو وړ نه دی، ځکه چې هېواد د جدي ستونزو سره او مشکلاتو سره مخامخ دی.
د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو سره تاسو دغه خبره شریکه کړې ده، د هغوی ځواب څه و؟
د دواړو کاندیدان صاحبان سره تلیفوني تماسونه موجود دي. رئیس جمهور د دوی سره تاسو هم په جریان کې یاست چې ملل متحد او همدارس امریکایي چارواکي سره په تماس کې دي، کار روان دی، کمیشن هم د دوی سره کار کوي. نوې طرزالعمل د بلګر ملتونو لخوا څخه وړاندې شوی دی کمیشن ته د انتخاباتو، دا کار هم یو پرمختګ دی. هیله دا ده چې ژر تر ژره سبا د ریاست جمهور د انتخاباتو اداره او تفتیش شروع شي، لکه څنګه چې پلان شوی دی، لکه څنګه چې پرونده کار اعلان شو. نو امید دا ده چې ژر تر ژره دغه پروسه چټکی سره پیل شي، سبا د اراو نتایج تر ژره اعلان شي.
او بل اخر د نوې ولسمشر د لوړ مراسم به کله ادا کیږي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ول، بیا هم زه یو دقیقه نیټه نسم ورکولی د اوس لپاره، خو هغه څه چې موږ ته مهمه ده، ما مخکې ویل چې جمهور رئیس حامد کرزي په خپلو وروستیو ملاقاتونو کې هم امریکایي چارواکو ته او هم د ملګرو ملتونو د سازمان خاص استازي ته په تاکید سره دا خبره کړې ده چې نتایج باید د انتخاباتو د دې میاشتې پای تر مخکې ژر تر ژره اعلان شي، تر څو وکولی شو د نوي رئیس جمهور د لوړې مراسم د دې میاشتې پای تر مخه ونیسو.
د افغان ولسمشر حامد کرزي ویان د مل فیضی و چې ویلې د انتخاباتو په نتایجو کې نور ځنډ ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. دا د ازادۍ راډیو ده.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسمهال د پولیسو په تشکیلاتو کې تر قانوني سند ښکته عمر لرونکو استخدام صفر ته رسیدلی دی. دغه وزارت د چارواکو په خبره دا پرمختګونه وروسته لاغې شوي چې دوی د ماشومانو د استخدام د مخنیوي لپاره نظارتي ټیمونه وګمارل. نور جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په جدي ډول یې د پولیسو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام او کارولو په وړاندې اقدامات کړي او د شو پرمختګونو خبره کوي. دغه اقدامات وروسته له هغه سوي چې تیر کال د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان پر حکومت انتقاد کړی و چې په پوځي لیکو کې تر قانوني عمر کښته کسان په دنده ګماري. ملګرو ملتونو ویلي و چې دغه ماشومان یا عملاً په جګړو کې ښکیل دي او یا هم د جګړو په لومړیو کرښو کې د پوځیانو د خدمتکارانو په توګه دنده ترسره کوي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب الله دانش ازادي راډیو ته ویل چې اوس د پولیسو په لیکو کې د ماشومانو استخدام صفر ته رسیدلی دی.
پروسه کاله ټول تفتیش او نظارتي بخشونه وظیفه ورسوي چې په جدي توګه نظارت وکړي او څوک چې دغه پیدا شي هغه زر تر زره اخراج او سوک جرمی موضوع ولری هغه ادنی او قضایی ارگانونو تب منستی تی چه خوش وقتانه مون دیر دستاوردون از نرو وست کولش چه وی چه پا طول پولیس که یو کس هم نشه چه داغا خلاف داغا نتر ظلمان لطوی.
پا هم دی حال که ملگر ملتونو پا یو اعلامی سره د افغان حکومت داغا پلان هر کلی کری چه دا افغان امنیتی زباکونو پلیکو که با دماشومانو استخدام و کارول ختم کری. پا افغانستان که دا ملگر ملتونو استاز یان کوبیش پا خبریسه و اعلامی که ویلی چه دا شیی چه افغان حکومت داغا جمنه عملی کوی. په دغه پلان کې ځینې اقدامات ځانګړي سوي چې له مخې په امنیتي لیکو کې د ماشومانو استخدام او کارول جرم ګڼل کیږي. د امنیتي پیښو په تړاو له نیول سوو ماشومانو سره باید د ماشومانو لپاره د نړیوالو محاکمو له معیارونو سره سم چلند وسي او د عمر د ښودلو میکانیزم باید پیاوړی سي. ښاغلی کوبیش د همویلي چې دا کار به د افغانانو په ژوند کې یو رښتونی بدلون راولي. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت وړاندې د پوځ په لیکو کې د ماشومانو د استخدام خبره په کلکه رد کړې وه، خو د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو کلونو کې په ولایتونو کې داسې موارد وه، خو وایي اوس دا ستونزه حل شوې ده. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د ملګرو ملتونو له لورې یو داسې کمپاین پیل سوی چې باید تر 2014 کال پورې په جګړیزو فعالیتونو کې د ماشومانو استخدام پای ته ورسوي. دغه کمپاین په اتو هیوادونو کې پیل سوی چې پر افغانستان سربیره چاد، جنوبي سودان، میانمار، سومالیا، د کانګو جمهوریت، یمن او سودان پکې شامل دي. په دوی کې د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو له ملګرو ملتونو سره هغه عملیاتي پلان لاسلیک کړی چې غواړي په دوو کلونو کې د ستونزو حل کړي.
پاکستانی پوز په شمالي وزیرستان کې د ترسانو پر خلاف عملیات پیل کړي. تحلیل کوونکي ورته ډیر خوشبین نه دي، ځکه چې وایي په عملیاتو کې رسنیو ته د مستقیم پوښښ اجازه ورنکړل شو او دا معلومه نه ده چې د ترهګرو په نامه وژل شوي کسان واقعا ترهګر دي که ملکي خلک. په عملیاتو کې د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر او په افغانستان کې د پاکستان د وسلواله مداخله او د دغو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه د ازادي رادیو خبريال بارکوال میاخیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لمرستيال مشر او د پاکستان د پارلمان لغړی عبدالرحیم مندوخیل سره مرکه کړي. دا مرکه اورو.
عبدالرحیم مندوخیل صاحب، په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوز لخوا د وسلوالو طالبانو په خلاف پوځي عملیات روان دي، څه فکر کوئ چې دغه پوځي عملیات رښتیا هم بریالي وو او د ترهګرۍ مخنیوي به وسی که څنګه؟
په دې کې به زه دا وایم چې له اولې ورځې چې دلته دا کوم عمل شروع شو، دا عملیات له اولې هغه وخت چې ضیاءالحق مارشال حکومت لاغ وقت سے بیا دا ماحول جوڑ کر سو سے ٹول دنیا راوستن سوا باقاعدہ پا میران شاہ شمالی آباد کلس نو حغد د نور کومونو په خلاف یو عمل د مداخلت یو عمل نو په دې کې مون ناری و کی سره کله دا شان سو ودرې دا مور ته ډیر لوی تاوان راځي ولسونه به برباد شي په چه او لګر سره ملکونه به چه خراب شي چا نه منه لګر سره د ناست او ټول د افغانستان پر فارمس د ټوپو خلو ګرځول او بیا له هغه څخه په سیولاره لاړ په ټول ملک پاکستان کې اډې جوړې شوې او هغه تربیتونه او ټریننګ وشو. اخیر نتیجه نن سی کم بالخصوص لپریشن دی دا د هغه عناصر چې اوس هم لیا دا کوشش کوي چې مداخلت وس دا د هغو دا کار او مقاعده بیا د هغه ځای ولس او نور قوتونه وعدې ځای لرا ستلی سي مقاعده دی یو قسم اوس ګرد متفق شو چې په کار دی چې دا بیخ ویستل هغه عناصر هغه ټریننګ هغه قوتونه هغه له دې ملک له دې سیمې څخه ویستل چې دا چې کوم عناصر دي د دوی تربیت دی تربیتګای دی ټکاو ځای دی وسایل دي دا په کار دي زموږ ټول ملک دا وایي چې د دې په کار دي چې دا خاتمه وشي.
آی اس پی آر به د عملیاتو په وخت یوازې یوه اعلامیه خپره کړه او په هغه کې به وویل چې موږ دومره ترهګر وژلې دي. تر اوسه پورې دوی شاوخوا د 4500 کسانو شمېر ورکړی دی چې دومره ترهګر دوی وژلې دي. خو تحلیل کوونکي په دې کې شکمن دي، هغوی وایي چې په دې کې یو هم د اس کس نوم نسته چې هغه دی او د طالبانو د وسلوالو طالبانو یو مشهور کس یا چې دلته کوم بهرني ترهګر میشتي یا دغه مشهور یو څوک مشهور کس دوی وژلی وي، څه فکر کوي چې اوس هم د پاکستان پوز په دې کې مخلص دی که مخلص نه دی او دوی اوس هم د شو او د بدو طالبانو ترمنځ توپیر کوي؟
دی په اړه کې هم یو خبره ډیره واضحه ده چې دوی کوم هغه جوړ کړی دی دا نه ده چې څوک آیا د پلانینګ ګروپ لیډر څوک دی مړ شو چا پیدا کړ یا نسته مثال دا خبره نه ده. لویه خبره دا ده چې دا عمل کېږي که نه کېږي، یعنی ګډ سره پر مخ باندې شادره چولی دي را روان دي. اوس نو دا سړي د جنګ له کومې خوا ده دی هلته په کور کې ناست او د هلته موبایل په لاس کې دی جلد ورسره غږېږي بیا داسې د دې نتیجه څه وي څومره انسانان مړه کېږي بلکې مغز که زه دا وایم چې پر دې فکر باندې کم از کم سم سوچ وکړي ضروري نه ده چې دومره وي، لیکن لویه خبره دا ده دا عمل کېږي. څوک یې کوي هغه هم ناره کوي چې زه یم ښکاره بیایی چې دا کار ما کړی اوس نو په دغه حالت کې دا کار تا کړی دی مړه د کړی دی هغه د سدلی دی نور او د دې باوجود چې ته ځان ته دا حق جوړی چې زه له دغه ځایه مورچه جوړه کړم او پر مخ خدای ونسم زموږ د ملک حکمرانانو ته ولس ګډ سره اوس کوم ووټ وسو هغه پر دې اوس هغه دا دی چې دا اډې دا ټریننګ ځایونه پناګاهونه دا ګډ یعنی پارلیمنت به یو قسم ګډ اجلاس کې دا فیصله وکړي چې موږ اول وظیفه دا چې دا ختم
د پاکستان پر پوځ او استخباراتي ادارو چې کمتور لګېده چې ګواکې دوی دلته د ترهګرو ځالې دوی جوړ کړي د هغوی ته روزنه ورکوي څه فکر کوي چې آیا تر دغو پوځي عملیاتو وروسته به دغه اډې له منځه ولاړې سي او دوی به بیا په پاکستان کې به ترهګرو ته روزنه نه ورکوي او یا به په افغانستان کې دوی د دغو ترهګرو په وسیله لاسوانه نه کوي
په دې کې مضمون ګوره ډېر واضح اگر دادی سدا سے اگی دی دب خارش ختم اب ددی تو حمایت بین الاقوامی ہر ملک نو کانفرنس سکھے دے کپ ایشا کے دے کبل دے کبل دے ہاو دا فیصلہ سی روڑ دا تراگری خاتمہ ضروری دا او دا غیر پار حتی دا وسائل حکومت کم کرے نو دا یقینی خبر ہے زب دا ویم سی ہر کم سی قرارداد دے او فیصلہ سوئی دے دا ہر مطابق پکا دے سی صفائی ہوش او ہر سیدھی بیا ہم پارلیمنٹ میں معلوم ہوئی ہم بھی یعنی پاکستان میں معلوم ہوئی سیدھا دی تمرا اثر ہو سی دلی
دا پاکستان اور دا افغانستان دا حکومتوں ترمنس پتی اور پنجو کلون کی اڑی کی کل شسوی دی او کل برت خراب سوی دی پوس وقت کی استاز دا گند مشر محمود خان اتسکزل صاحب دا هڅه وکړه چې پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې شي سي او د په دې لړ کې څو سفرونه هم وکړل خو بیا هم دوی دواړو حکومتونو خصوصا د پولې دواړو غاړو ته پر یو بل تورونه لګي پاکستان وایي چې د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو مشر فضل الله ته په افغانستان کې ځای ورکړی دی او د افغانستان حکومت تور لګي چې دوی په کونړ کې هلته له دې خوا توغندور غورځي بریدونه کوي ولې دغه اړیکې نه شي کېږي سبب یې څه دی
مو پلانا دا چین اون بیور کولا او مانی وی نیوی زرا مادا چین کری اور نو دا گرد لدی زای دا ټول شان مسلط دی پر مور پر ټول پاکستان باندې مسلط دی او بیا پر افغانستان باندې مسلط نو سورې سی تکلیفات و سو مشکلات و سو اخر مختلف مرحلو اور نو دا ہله کدا شدا حملہ اور دا نور سی دی هغه بیا تل دی کرو و دری لیکن هغه مداخلات بند کر سو ہی نہ دیں بلکہ دا سے اشارے مسلسل ہوئی سگوارا حملہ وہ کیا حملہ وہ کیا ماحول دا سے جڑ کر گئے اور دا عمل دیر خطرناک رہی سی تندیر زیادہ خراب ادائش بلکہ ملکوں نے پکڑے تباہ کے ادائش
اور صرف پشتنوں میں داد چی افغانستان کی اس نوی حکومت راتلوں کے دے کفرزند پاکستان حکومت پوز او استخبارات خپل پخوانی تګلارې ته دوام ورکړي دا به پر سیمه باندې څه بد اغیز ولري
نو هغه کو ډیر واضح شي چې دغه ته کې هغه ورکړي چې دا د قائم وي او دا د جاری وي نو بیا خو ګر سره به یو کیسه ډیر لوی بحران راځي بلکې بالکل دا ممکن ده چې دا وایي چې بالکل ګر سره ځل جلاس
د امریکا وبخې د افغان د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند لمرستيال مشر او د پاکستان د پارلمان لغړی عبدالرحیم مندوخیل سره مو مرکه ورده نو موړي په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د ورستیو عملیاتو او د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه څرګندونه کوله
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د امریکا حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند ماتول پکله کغندلی فریبا ظاهر په دې اړه د غربي رسنیو په استناد یو رپورت چمتو کړی
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حماس ډلې دغه بریچې په نتیجه کې دوه اسرائیلي سرتیري وژل شوي او یوې برمته سوی په کلکه وغنده جن کې روي په دغه بریچ سره حماس هغه ضمانت ته چې د اوربند رعایتولو په اړه امریکا او ملګرو ملتونو ته ورکړی و سپکوی کړی نو موړي له حماس ډلې وغوښتل چې پرته له قید او شرطه برمته سوی اسرائیلي سرتیري خوشی کړي جن کې چې له هند څخه د امریکا په لوري روان و د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په ویلې مې کې ویل چې متحده ایالات دغه بریچ په کلکو ټکو غندي او زیاتوي چې کچېری دغه بریچ دواړه لور ته نور مرګ ژوبله هم وړوي نو د پوینا یو ناورین برامنسته سي ملګرو ملتونو هم دغه بریچ د فلسطینی چارواکو د راپور لمخې درې پنځوس فلسطینیان پکې وژل شوي په کلکه غندلی دی د دغه سازمان وایان سټیفن دویاریک وویل د وی د ملګرو ملتونو عمومي منشي د حماس له لوري د سرغړونې او د دوه اړخیز اوربند توافق ماتول چې د بشري اړتیاو د برابرولو په هدف شوی و په سختو الفاظو غندي دغې پیښې نوموړي ته ټکان ورکړی او هغه یې خوشنۍ کړی دی
by these developments.
د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه راز د اسرایلی سرتیری د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. اسرایل او حماس د امریکا او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه دوه اویا ساعته اوربند د بشري اړتیاو د پوره کولو او د مذاکراتو لپاره د زمینې د جوړولو په هدف اعلان شوی و. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفري فیلټمن د دغه اوربند تر ماتولو وروسته ویلي چې د مصر په منځګړیتوب د مذاکراتو تعقیبول کمزوري ښکاري. د غزه او اسرائیل ترمنځ په وروستیو بریدونو کې څه باندې